افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پایلې د سات په خبرونو کوو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلې منکی اوارډن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو په غبرګون کې کړې ده. د میرمن وارډن په خبره د کرکټ نړیوال شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وځنډوي. د بشری حقوقو د څار سازمان دغه مسؤله د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم توپ د زندبولو غوښتنه داسې مهال کوي چې دا ټیم په نړیوالو سیالیو کې تر اوسه د افغانستان د تیر جمهوري نظام بیرغ لیږدوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نه لیدل کیږي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته جګړه تر یوه حده کمه شوې وي، خو بیې لوړې شوې، اقتصاد په ټپه درېدلی او په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیت د افغانانو ژوند بدمرغه کړی دی. د دغې ادارې په خبره په افغانستان کې بې وزلي مخ په زیاتېدو ده او د دې هېواد 40 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې د خوړو له خوندیتوب څخه بې برخې دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د پاکستان پولیس د یو پیژنل شوی وکیل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دیننه هغه مهال وژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. چارواکو د برید کوونکي د نیول کېدو خبره کړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. نهاویه کلن لطیف افریدی د پاکستان د مدافع وکیلانو د ټولنې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. تر اوسه دغه پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. په پاکستان کې د ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسینو کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. دا په دې هېواد کې د روان میلادي کال لومړی کمپاین دی چې د چارواکو په خبره هدف یې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي نه ده ختمه شوې. تیر کال د پاکستان په خبر پښتونخوا ایالت کې د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې. د پولیو ضد روان کمپاین په ترڅ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې نږدې 1.5 میلیون ماشومان د پولیو پر ضد واکسین شي. په نیپال کې د ژغورنې ډلې د هغې مسافر وړونکي الوتکې د څلورو ورکو شوو سپرلیو پسې د لټون عملیات نن له سره پیل کړي چې پرون د هېواد یوه سیلاني ښارګوټي ته نږدې راولویده او 8 مسافر یې مړه شول. په دې الوتکه کې ټول 2 اویا تنه سپاره وو چې په څلورو ورکو شوو پسې د لټون عملیاتو یې پرون نتیجه ورنه کړه. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. خبرونه مولا زدی رډو واوریدل کوم غوښتي وی چې دا نور خبرونه بیا هم ولولې د زدی رډو په وی پانه کې شته. پته مو د زدی رډو ټکی اور یا زدی رډو ټکی کم د غرض د زدی رډو دا او نور خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نه ښکاري.
ډېر کومکونه شاخه اوس ول د منګنو څوک نه ورکوي، وایي دا هغه دي همسایه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه څه دي؟
زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول.
په دې اړه مو له یو مدني فعال سره مرکه کړې ده. د پاکستان پولیس د پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړي لطیف افریدی د وژل کېدو خبر ورکوي.
موږ تقریبا 15 ډزې واورېدو، تقریبا 15 ډزې وشو. نو بهر راووتو چې وکتو دا څونه چې وکیلان ورسره ناستو لاله سره غیر ریسکیو کوله.
دا به هم واورې چې د سیمه ایزو راډیوګانو مسؤلین وایي فوتي لون اوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي.
اوس د دې کچه هم اتیا اصلا راکته سوي ده.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یو ان ایس سی آر نن په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان د 40 میلیونه نفوس له نیمایي زیاتې په اوس وخت کې بشپړ خواړه نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر د بې ځایه شو پر اوسني وضعیت هم اندېښنې ښودلې او 2023 یعنې روان میلادي کال د دوی لپاره تیار کال بللی دی.
پټای نه لرو کور نه لرو نه پولیس نه پټای ست دغه تر راغل د څومره سکه پرته یو د خرچ یو زده خوراکي مرګ
په افغانستان کې د بیوزلۍ فقر او غربت ل میلیونونو داستانونو یو د شمیمه کیسه ده. هغه د ننګرهار په خوی ولسوالۍ کې د بل چا په یوني مورانه جونګړه کې اوسېږي. هغه کور چې خونی په دې سوړ ژمي کې نه دروازه لري او نه هم کړکۍ. خود دې کوند مرمن چې زوی هم روغ دی یا موتاد دی د نه کسي ذکرنی ژوند یوازې سړه هوا نه ګواخي بلکې د خوړو لپاره هم څن لري. وای د شپې وګی وې د کیږي
دغه دی ورځ ته دی شای ماشه کې لګلګو ته بوت ستې په دغه چرګانو باندې غاغه ده شم دغه کوټه سره غل می چا کومک نه در سره کا بیر کوم کو نه شاف اوس ول د منګ نو څوک لا ورکه وای دا هغه دی هم سایدی
د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمیري خای چې له 28 میلیونه زیات افغانان له همدې ډول یو برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری نن یو راپور کې لیکلی په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نخې نخکاري. یو ان ایچ سی آر په 2023 کال کې د یو شمیر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړي خایي واک تر طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شوې وي خو د بیو لوړېدل مخ پر ځوړ اقتصاد او پنجونو او خوځو پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه دا مو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې بیوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونه انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. یو ان سی آر همدا ډول د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو او خوځو په کاربندیسته اشاره کوي او لیکي دا پریکړه بعد د بشري مرستو رسولو بهیر له لوی خنډ سره مخ کړی او په ماشومانو او خوځو به ډیر بد اغیز ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری وایي په افغانستان کې همدا اوس 3 میلیونه وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. دا اداره په نړیوالې ټولنې نیوکه کوي چې تر اوسه نه ده توانېدلې د شخړو او د بې ځایه کېدو مخنیوی وکړي. یو ان ایچ سی آر دوامداره بیکاری د اقلیم بدلون د ژوند د لګښتونو زیاتوالی او نړیوال اقتصادي بحران ته په کتو 2023 کال د بې ځایه شویو لپاره تیار بولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي سره له دې چې په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو په بشري وضعیت کې ښه والی نه رامنځته شوی او د هرې ورځې په تیریدو سره په دې هیواد کې د لوږې کچه لوړیږي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د لوږې او بیکاری لوی لاملونه کوم دي.
عوامل ممکن سره دی چې په خو هم په افغانستان کې دغه د فقر او وزګارتیا او بیکاری او دغه ستونزې او جنجالونه و اما دومره نه. اگست 15 2023 کال نه وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل زرګونه کسان بیکاره شول، موسسات وتړل شول، سفارتونه بند شول، اکثریت نړیوال او بین المللي نهادونه چې دلته کار کول دفترونه درلودل هغه ټولو کډه وکړه. دا مستقیما په خپل د خلکو پر شون داندې مستقیم اغیز درلوده.
تاسو معلومه ده په افغانستان کې د ډیری کورنۍ او سرپرستانی خزي دي او خزي خزو کار کوو په کورنۍ چلولي. نو تاسو په نظر اوس چې په انجوګانو کې او په دولتي ادارو کې خزي له کاره محروم شي دا د کورنۍ په اقتصاد باندې څه تاثیر کوي؟
موسسات او د نړیوالو ټولنو د خزو او د میرمنو د کار مسله دا ډیره مهمه مسله او ځکه چې په بزرګونه کسانو ته د کار او روزګار زمينه برابره و. دا اوس چې په خزو باندې په موسساتو کې په نورو اداراتو کې په بین المللي اداراتو کې د کار بندیز ولګي دا مستقیما د فقر کچه نور هم لوړوي. که په خوا په یو کور کلی کې یو دوه کسه درې کسه څلور کسه غریبان ول اوس هغه خلک چې په خوا کار درلودل هغوی هم په همدغه ډله کې دوی شمېرل کېږي ځکه چې که یو ښځه کونډه وي میړه ونه لري او 15 کسه ماشومان وي او د په خوا یو 10,000 ته 15,000 افغانیو باندې کومه موسسه کې یو اداره کې کار کول یو بل دولتي اداره کې او اوس دا خپل دنده د لاس ورکی خو دا خو جفا ده دی وطن سره.
خه طالبان خو خپل پریکړه کړې ده، دوی په دولتي ادارو کې او په موسساتو کې خزې لکار راګرځولې دي، او نړیوالې ټولنې هم شرط کوي دي چې د کارکونکو له بیرته راګرځېدو پرته به دوی خپلې مرستې کمی او حتی امکان دام شته چې د مرستې قطع شي. درې ملار څه ده تر څو دغه کورنۍ له داسې یو بدبختۍ او بد اقتصادي وضعیت وژغورل شي؟
حاکمه ډله هم دوی هیڅ د ولس دغه ستونزې ته دغه مسایلو ته هیڅ دوی پام نه کوي. دوی داسې فکر کوي چې فقط یو څو ورځو د پارلاغنې لازه او افراطي فرمانونو پر اساس پر خلکو باندې یو څو ورځې حاکمیت وکړه، او وروسته که هر څه پیښیږي نو بلا ورپسې نړیوالې ټولنې مرستو ته موږ ضرورت لرو، کار ته موږ ضرورت لرو، د میرمنو زده کړو ته ضرورت لرو، د پوهنتونونو خلاصېدو ته ضرورت لرو. ډېر شمېر استادان دي چې هغوی په پوهنتونونو کې تدریس کاو، هغه خپل دندې د لاسه ورکړي دي په دولتي اداراتو کې، په همدې توګه په موسساتو کې. ستونزه دا ده چې دلته نړیوالې ټولنې ته هره ورځ د رد یو ځواب ورکول کېږي، هره ورځ موسسات خپل دفترونه تړي. نو په دغسې یو حالت کې ښکاره خبره ده چې فقر به نور هم زیات شي، فقر به د یو بشري ناورین په توګه په افغانستان باندې په راتلونکي کې به ډېر منفي اثرات ولري. نه یوازې دا، بلکې دا به د یو بلې جګړې دپاره لارې پرانستل وي، ځکه چې که چېرته فقر وي، بېکاري وي، ځوانان روزګار وي، تحصیل یافته قشر روزګار وي، نو دوی د یو شمېر کړیو حلقات لخوا دوی د یو بلې جګړې د اشتراک دپاره له دوی څخه سربازګیری کېږي.
مدني فعال میرویس عمر خیلو چې په افغانستان کې د لوګي او بیکاری د لاملونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې لخوا هم واوري،
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
دوره ځل خوا د خوا غونډې د سهار لو ته مخام تر بجو کول شي مخ پر لاندو چپو نولس یوش او پنځه ویش میچو واوري.
مخکې په خبر کې مو واوریدل چې په پاکستان کې پیژندل شوی وکیل او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مخکښ غړی لطیف افریدی نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. پولیسو ویل افریدی د پېښور په یوه محکمه کې دینن هغه مهال ووژل شو چې یو وسلوال کس پرې برید وکړ. پولیسو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي چې دغه وسلوال کس څنګه محکمې ته داخل شوی و. نور تفصیلی له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال عظمت علي شاپ د راپور کې
دا کمی سمله پخوانی غړیو د های کورټ او سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او وکیل لطیف افریدی پر دزو وجل شوې دي. د پېښور پولیسو په وینا لطیف افریدی په پېښور های کورټ بار کې ناس تو چې پر عدنان افریدی نومیتن دز یو کړي چې په نتیجه کې لطیف افریدی جوبل شو. د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته وویل چې لطیف افریدی هسپتال ته د رسیدو نه مخکې ساور کړي وا. د پېښور اس اس پی اپریشن کاشف افتاب په وینا چې په لطیف افریدی دز کوونکې کسې په موقع گرفتار رکھڑے دے
زاویے سے تفتیش ہوگی
مونگ دا ہر اڑخ نے تفتیش کو اس پولیس شواہد راٹولوی او کدہ ہر چالا طرفا کوتا ہی شیوی نو پر ضد بے کاروائی کی
اور اس کے خلاف کاروائی کریں گے.
پا موقع موجود وکیل خادم اکرام مشال ریڈیو تو اویل چی ڈزی کون کی تن دا وکیلان جامعی اغسطوی او لڈز ورستو ملزم پچغ اویل چی دا دشمن بدل واغست.
مونگ تارے بند سلو پینزر ڈزی واوری دو تارمان پینزر ڈز اوشو نو باہر ہوا تو چوکا تو دا سونا چی وکیلان ور سر ناس تو للا سر غی غی ریسکیو کولا او ان دا سپارٹا ملزم ہم گرفتار ہوشو دا سونا چی سیکیورٹی میکیورٹی والا ورس التا هو غیا گرفتار کو او دا قرانگی ملزم ہم چو غتارمن وکیلانو ٹریس کیو دی وجہ نہ چوک مل وکیل گنے ایسا جگہ باندھ مطلب دس تلاشی مل سیدھا قشزون نہ شوی.
ایس ایس پی اپریشن کا شفتا وای چ د پیخی پلٹن روانی دی او دا معلومه وی چ ڈز کون کی تن وصل سنگا او د چا پ مرستا ہائی کورٹ تا دن نوڑا. پخوانی ولس مشر آصف علی زرداری او د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او نور یوشمیر سیاسی مشرانو د عبد اللطیف افریدی د مړینی غندنه کړی دا.
د لطیف افریدی د وژل کېدو په اړه مو واورېدل. د نوموړي د شخصیت او د سیاسي او بشري حقونو د فعالیتونو په اړه زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد سره چې نوموړی له نږدې پیژند مرکه کړې ده. ښاغلی شاهد د مرکې په پیل کې د نوموړي د شخصیت په باب وایي.
زه خو لطیف لالا تقریبا چې کله د تیایمې لسیزی په دی اوایل کې ور سره زم ملاو شو ما کله چې زه په ګومل کې موصل ما داغین اور سرزما ملاقاتونه شروع شو په هغه وخت کې نېشنل پارټي کې چې رقم مشوري بزنجو صاحب کولا نزه دا غنوه چې هغه یو ډیر بیلو سا مترقی او ملت پال سیاسي مشرو او دا هغه کوشش دا چې په ست طریقې دلته کې د پښتنو کې په دې سیمه کې چې کم حالات دي نو دا دې ختم شي دلته کې د امن راشي دلته کې د استحکام راشي نو دا هغه د جن مختصر عرض دا یو بل هغه د وکیل په حیثیت باندې چې هغه کوم مقدمه کولی کیسونه به کولو نو هغه به د ډیرو خلکو زمونږ د جرنالستانو یا زمونږ د سیاسي کارکونانو چې کومه فیصله به هغه په پاره کې بالکل فیس ناغستو دغه شان ډیرې مقدمه ما کتلی وي زما په مخ کې شوې دي زما په وینا شوې دي زما په سفارش وي چې هغه کې هغه د غریبانو نوم فیس ناغستو د انساني حقوقو نوم ناغستو د سیاسي کارکونانو سره هم هغه ډیر خو
شوی سب د لطیف افریدی د یو وکیل په توګه خو تاسو د د شخصیت دا یو سو خوبه بیان کی هغه یو سیاستوالم وو او د بشري حقوقو یو فعالم وو دغه د شخصیت اړخته تاسو څنګه ګوري
مانه جی هغه ماته پخپل باندې ویلو چې هغه کله په وکالت ختم کو په دې شپېته می لسیدي په منس کې نو هغه په دغه ورځو کې چې کوم دی وکالت هم شروع کو ور سره چې په 1918 کې کله پاکستان پیپلز پارټي جوړ شو د دې اواز د سوشلیزم د اسلامي سوشلیزم نارې لګولې او نو د پاغي کوم متوي شرکت د غکړو برخه غوستي او هغه د پاکستان پیپلز پارټي نغړم بنې سیاست شروع کړو په سیاسي بیا د غیر نورستو هغه کله د نېشنل وایي پارټي چې کوم نه فوا نو پاره کې هغه شامل شو او په داغې نورستو بیا بدلې چې هغه سره اختلاف شو نېشنل پروګرسو پارټي او د نور ډېر پارټي خود عوامي نېشنل پارټي کې چې هغه کله دلته کې د عوامي نېشنل پارټي جوړېدا نو د سلورو بانیانو کې یو لطیف افریدی چې ولی خان په کې کامل بنگش په کې رسول بخش او پلیجو سیبو هغه په کې یو په کې سلورم چې کوم هغه لطیف لالا نو لطیف لالا په دې عوامي نېشنل پارټي په دې بانیانو کې او د پارټي نه رتلو راتلو باوجود داغه ډیر زیات عزت کې د عوامي نېشنل پارټي کو ډیر د قدر په نگاه باندې کاتو
او شوی صاحب ویل کیږي چې د اوسنۍ واقعیا چې کوم شوی دا نو د اطلاع راځي چې دا د دشمنی نتیجه و نو تاسو نه غنئ چې د لطیف افریدی غونې سړی چې هغه د بشر د حقوقو د پاره ولاړ وي هغه د یووالي د پاره ولاړ وي هغه د خلکو د خیر خیګری د پاره ولاړ وي دا کیسه مسړی څنګه د دشمنی او خکار کې دی شي
زوم دا وامه چې دا د پښتنو بدقسمتی ده دا افغانستان سوسیال نه بچا خان بوموي چې دا پاره ترپ غنې به ختمول غواړي دا ګور نن چې سوره نقصان شي دا یوازې د لطیف د فامیل د پاره د هغه د قبيله د پاره نه بلکې دا ومه چې دا د ټول لر او بر د پښتنو د پاره یو ډیر غټ نقصان دی په کار دا چې موږ دا د پاره ترپګنې دښمنۍ په خپل کې ختم کړو
په پیښور کې خبريال شمیم شاهد سره د پیژندل شوی وکیل لطیف افریدی د شخصیت او سیاسي او بشري حقوقو د فعالیتونو په باب مرکوه افریدی نن په پیښور کې په یو محکمه کې دیننه دی وسلوال کس لخوا په دزو او ژشو تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا کوم دل نه اخیسته
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په داسې حال کې چې د نړۍ پاک سره سیمه کې د کورونا پیښې خورا کمې شوې چې نړۍ چارواکو په لومړي ځل ومنل چې په دې هیواد کې د کورونا په تازه پیښو کې 15,000 تنه مړ شوې دي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د لوري تر فشار لاندې چې د کورونا د پیښو کره ارقام وښيي
د تیرمی لادیکال په ورستیو کې د کورونا وایرس د نویو بڼو خبري دوه راوړسته په لومړي ځل چین تایید کړ چې په ورستیو 15 کې په دغه هیواد کې نږدې 15,000 تنه مړ شوې دي د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د چین د روغتیا ملي کمیټې د تیبي څنګه رئیس ژیا یو یا هوی د شنبې په ورځ وویل د دسمبر له 13 د جنوري تر 12 پورې په چین کې په کورونا وایرس نه 15,978 دشتنه مړ شوې دي په چین کې ورستله دي کورونا زیاته شو چې دغه هیواد ناببره د کووېډ 19 صفر په نوم پالیسی اعلان کړ خو ویل کېږي چې چین تر دې په خو هم هڅه کوله چې د کووېډ 19 پیښې پټې وساتي چینایي چارواکو یوازې د تنفسي ستونزو له کبله مړینې د کورونا قربانیان شول. په یادو پنځو اونیو کې چې د چین د طبي څانګې د رئیس ښاغلی یاهوی په وینا 6000 کسان پکې مړه شوي. چین په رسمي ډول یوازې د 10 تنو مړینې ثبت کړې دي. یاهوی همداراز تایید کړ چې د دسمبر په 28مه تر 2,8,000 ډیرو او د جنوري په 15مه 1,8,000 تنو چې د کورونا تبه لرله روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یو میاشت پخوا پر چین فشار راوړ چې د کورونا په اړه شفاف او کره معلومات وړاندې کړي او ویل کوم ټیټ شمېر چې د چین حکومت د کورونا په ویروس د اخته کسانو اعلانوي له حقیقي شمېرو سره سر نه خوري. په پیکینګ پوهنتون کې د هغو څېړنو له مخې چې پایلې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ خپرې شوې اټکل شوی چې د چین په 1,400,000,000 نفوس کې نږدې 900,000,000 د کورونا په نویو بڼو اخته شوي دي. داسې اندېښنې شته چې په راتلونکو څوونیو کې به د چین د نوي کال له پیلېدو سره په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالي سیمو کې د کورونا پېښې لا ډېرې شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سیمیزو رادیوګانو مسولین وایي چې فوتی لانوس کم ورزی چې د مسلې هم د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې دي. اوس خلک اکثرا دا ډول لانو په ټولنیزو شبکو کې خبروي. دوی هم د دې کار لامل اقتصادي ستونزې بولي. د ټولنیزو شبکو له لارې د دې اعلانو پر بڼې هم انتقادونه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
انجینیر میر فضل احمد و
د انسان د ژوند د پای اعلان د اعلانونو لومړی د ملي رادیو ټلویزیون په څپو خبرېدل او ورپسې چې سیمایي رادیوګانې جوړ شوې دوی هم د پیسو په بدل کې خبرول پیل کړل. خو اوس د یو شمیر سیمایي رادیوګانو څښتنان وایي د پخوا په پرتله دا ډول کم اعلانونه ترلاسه کوي. په لوګر کې د وی سیمایي رادیو مسؤل خانولی احمدزی آزادی رادیو ته ویل چې خلک اوس د اقتصادي ستونزو له امله فوتی اعلانونه د رادیوګانو نه لاري نه بلکې د خپلو ټولنیزو پانو لاري خبروي.
خو موږ دغه د جنازو د فاتحو اعلانات هم خورا زیات درلودل چې اوس د دې کچ هم اتیا سلن راکته سوي ده. خو موږ په یو نې کې لاسونه تر 15 پوري د جنازو اعلانات موږ درلودل د فاتحو اعلانات موږ درلودل خو متاسفانه دا راکته سوي دي.
د کابل اوسیدونکو وګمه وای اقتصادي ستونزې به یو لامل وي چې لامل یې خلک اوس د رادیو غانو پر ځای په خپل ټولنیزو پانو کې خبروي. خو په خبره بل عمل یې دا دی چې لډیرو خلکو سره یې دوستان په ټولنیزو شبکو کې ملګری دي او لدی لاري دوی په اسانه خبرولای شي.
خلک ځکه په ټولنیزو شبکو کې اعلانونه خبرای چې هغه غلط تور سره خپلوان او ملګری اډوي او نن سبا ټولنیزو رسنۍ هم ډېر زیاتې کاریږي نو هغه غلار نه خلک په اسانه خبرولای شي او د دوی مراسمو کې ګډون کولای شي.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکي بیا د دې اعلانونو په بڼه انتقاد لري. وایي ډیر کله د جنازو او فاتحو له داسې اوږدو اعلانونو سره مخ کیږي چې د یوې مقالې د لوستلو وخت نیسي. لیکوال نقیب احمد عزیزی وایي دا اعلانونه ځکه دومره اوږدوي چې د مړي د کورنۍ ځینې خپلوان خفه کیږي چې ولې د جنازي او فاتحې په اعلان کې نوم نشته.
کله کله ځینې کسان حتی په دغه لیست کې د نوم په نه راتګ لاغه کورنۍ خفه وي چې نو خو زه یې خپل یم زه یې پلان یم کنه ولې مې نوم هلته نه راغلی. په دغه سې یو حساسو مسایلو کې هغه د شهرت رقابت خو نو حداقل ونه سي. بل دومره د اعلان لوی وس د اعلان بڼه نور نه لري فقط یو لیست وي د نومونو او ځینې خلک خو هغه بیخي د پایله خو لولي سي اصلي کیسه پیدا کی. یعنی په دومره وخت کې ممکن یو څوک یو مقاله ولیکلی یا ولوستلی سي.
لیکوال صدیق دقیق هم د جنازې او فاتحو اوسنی اعلانونه اوږده ګونګ او لژبنی ستونزو سره مل بولي. نو موړې د خکېدو لپاره دا وړاندیز لري
فقط یو نوم واخستل سي او د فاتحو د جنازې د ځای یادونه اوسې کافی ده. خو که ډیر خپل مشهور نه وي نو په خپلوانو کې چې نږدې خپلې وي او یو اندازه مشهور وي د هغه نومونه واخیستل سي. درېیم داسې دغه نوم د مړي د موږ په اعلانونو کې په هغه اخیر کې لیکلی وي او ته به سرګردان یې په اخیر کې به پیدا کوي چې دا یو کس وفات شوی دی. نو که دا نوم مخکې راوړل سي چې پلانی د پلاني زوی وفات شوی دی دلته یې جنازه ده هلته یې فاتحه ده راځئ دا به بهتره وي.
افغانان چې ټولنیز ژوند او د خپلوي پالل د ژوند مهم اړخ ګڼي، د خوشحالۍ او خفګان په مراسمو کې هم ډیر خلک راټولیږي، ځکه خو ډیر کله هڅه کیږي چې د اعلانونو او کارتونو لیږلو له لارې ټول هغه خلک خبر شي چې له یو کس سره د غم یا خوښیو په مراسمو کې ګډون کوي. په ډیرو کلیوالو سیمو کې اوس هم خلک د کاغذي رقو او یا د کلیو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې د جنازې او فاتحې له مراسمو خبریږي، خو په ښارونو کې د رسنیو ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې هم نن سبا دا اعلانونه ډیر خبریږي.
له دې ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي، د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي موږ اورېدای شئ.
په اورزګان کې د 19 میلیون افغانیو په لګښت د بیا رغونې څو پروژې عملي شوې دي. د ولایت اوسیدونکي هم دغو پروژو عملي کېدو ته خوشاله دي، خو د نورو پروژو غوښتنه هم کوي. نور حاله د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په دې راپور کې
په یادو پروژو کې څلور پروژې د ولایتي روغتون لپاره وي چې د اوبو او برېښنا سیستم پالول، د نوې زیږیدلو ماشومانو لپاره د ځانګړي پاملرنې څانګې جوړول، او د ناپاکو اوبو لپاره د زیرمې کیندل و. دغه پروژې چې مالي لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ سوی و، د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا ورکول سوی و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې د تازه بشپړو سوو پروژو په مرسته به دوی اوس د هغه ستونزو خلاص وي کوم چې له دې وړاندې ورسره مخ و. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالغفار وطنوال د یادو پروژو د افتتاح پر مهال داسې وویل:
زمونږ لکه تاسو وصول سپیشل نیو برن کیر یونټ یا داسې می چې هغه نوزاد پکې تربیه کیږي او د مرګومیر مخه نیول کیږي دا واټ فعال شو.
بلخوا په همدې ورځ په ترینکوټ ښار کې د 5 میلیون افغانۍ په لګښت د دوه چوکونو د جوړېدو چارې هم بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکیم سنایی او اوربند په نوم دغه دوه پرې چوکونه چې څه کم 5 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی وو کانکریټ سو او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت لپاره د طالبان والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو سړکونو د ګټې اخیستنې پر مهال ویل چې یاد چوکونه د سمې ودانی شرکت لوري د یوې میاشتې په جریان کې د ترینکوټ ښاروالۍ په انکشافي بودیجه جوړ شوی دی. نوموړي پر ښاریانو غږ وکړ چې ښار د ټولو ګډ کور دی او هر یو کس باید خپل مالیه او ټیکس پر خپل وخت باندې ښاروالۍ ته ورکړي ترڅو د ښار نوري برخې هم په پاخه او اساسي توګه ورغول سي. د اورزګان ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو هم ویل چې دوی هڅه کوي څو نور خامه سړکونه هم ورغوي، خو وایي دا به هغه مهال شونی وي کله چې خلک مالیه ورکړي.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادۍ رادیو ګرانو کارکونکو او ریډونکو ته. مونږ خو په خوښ کې ستونزې خو بيخي زیات دي، هغه چې اقتصادي ستونزې دي، غذایی ستونزې دي، سونتو کې دي، په هر بخش کې په اصطلاح چې مشکلات دي، سونتو کې بالکل نه لرو او نه یو خوسته شو دي ورتیا نه لرو چې مونږ یو مان لرګي وخلو هغه وسیز خورت کی تو کې چې دي هغه بيخي قیمتونه بيخي انتهایی ډیر لوړ دي. نو بس هم دې بشری مرستو ته په انتظار و، هغه کا وشي وشي کني بس یو دې داسې ژوند په افغانونو رغول د چا بالکل قابل دي کړونه ده چې دې ژوند نه دی افغانونو دی پر مرګ هم بهتر ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. ګل احمد عباسینم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه. په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یو ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجه پورې رسیږي. دلته خلکو ته ان شاء الله کوم ځانې ځان نه اوښتي، خو لیکن مالی ځانونه اوښتي دي. د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداري باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي. نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله. علامه ملشه شوخ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا یخ په افغانستان کې حالت ډیر خراب کړی دی، ځکه د افغانستان ولس خلک ډیر غریبان دي او مشکلات یې ورته ډیر کړی دي. د سون مواد څوک نه لري، خواران دغه ماشومان ګرځي پر د امبارو کوڅو کې د کاغذان ټولی هغه بیا سواج لاغه سه مرضونه پیدا کیږي نو په مرضو یو مخته نو موږ له دنیاوالو څخه خواهش کوو چې دا کمې مرستې دې صدې کوي له افغانستان سره دا دې په سیاست پسې نه محدودوي او له افغانستان له ولس سره دې کومکونه وکړي ډېر په بد حالات کې دي. الله مو مل سوا سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ.